یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو دوستانو ستړي مشي اجمل اندې موده ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو هر کله کوم په دې هیله يم چې وخورز بولري په دې خبری خپرونه کې اوري چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله یو ار بیا ټینګار کړی چې د سولې بین الافغاني خبرې د تریوي وقفې وروسته په ټاکلي وخت پایل شي. نور ریپورتونه هم لرو خو پایل خبرونه کوو. فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې د کابل امنیه قمندانۍ د شهر په درېمه ناحیه کې د لشتلژ دوو پولیسو د وژلو خبر تایید کړ. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي د غور هرات لارې بیرته د مسافرو په مخ خلاصه کړه او فرانسې او جاپان د کورونا د نوي بڼې د لومړیو پیښو تایید وکړ. د خبرونو تفصیل د کابل امنیه قمندانۍ د شهر په درېمه ناحیه کې د لشتلژ دوو پولیسو د وژل کېدو خبر تاییدوي. د پولیسو ویان فردوس فرامرز رسنیو ته وویل دا پیښه هغه وخت وسوه چې د پولیسو پر رینجر موټر د ماین چاودنه وسوه. د ده په وینا د شهید له څلور لارې سره په دې چاودنه کې یو ملکي ټپي سوی هم دی. په کابل کې په وروستیو کې چاودنې او هدفي وژنې زیاتې سوي دي چې په دې لړ کې د چهارشنبې په ورځ په دې ښار کې د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید هم ووژل سو. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي د غور هرات لارې بیرته د مسافرو په مخ خلاصه کړه. پرون داسې راپورونه خپره سول چې د غور هرات لوی لاره له دوو ورځو د واورو له امله تړلې وه او لسګونه مسافر پکې ایسار پاتې وو. د ټولګټو وزارت مرستیال ویان اشرف حقشناس ازادي راډیو ته وویل
زر به هدایت رهبری وزارت فواید عامه
د فواید عامه وزارت له امر سره سم لارد ماسپین تر دوه بجو خلاصه شو او اوس په دې لوی لار باندې موټر ته غاته کوي.
کله چې دې قسمت وجود نه لري
یو شمیر مسافر ازادي رادیو ته ویلي چې له دوه شپو رئیس له شوزه او مشمانو سره د بند بیان په سیمه کې په سړه هوا کې سر دی او کمرستونه رسیږي له لوږی او یخنی به شایو ومري. په کونر کې د کرکټ د اتلو لوبډلو ترمنځ د سولې جام په نوم سیالۍ د ټایګر لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. په کونر کې د کرکټ بورډ مسول قیام خیام ازادي راډیو ته وویل
د اتلس لوبډلو ترمنځ سیالۍ پیل شوې وی چې فایلو بیتې د سیدا کیم کرکټ کلب او امدا ډول د عادل ټایګر لوبډلې لار پیدا کړې و چې بل اخره د دغه دواړو مقابله ورسته عادل ټایګر لوبډله وتوانې د چې سیالۍ بریا خپل کړي.
د لسوریزی سیالۍ له 15 ورځو راهیسې پیل شوې وی چې د مرکز اسدآباد او ولسوالۍ لوبغاړو ګډون پکې درلود. سمو ژغله ازادي راډیو اوري. فرانسې او جاپان د کورونا د نوې بڼې د لومړیو پیښو تایید وکړ. د فرانسې روغتیا وزارت په یو بیان کې وویل د فرانسوي ټیسټ د جمعې په ورځ مثبت شو. دوی په وروستیو کې په انګلستان کې وو. یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو هم د کورونا د دې نوې بڼې د مثبتو پیښو خبر ورکړی دی. د دې کورونا په اړه ویل سوي دي چې ژر له یوه تنه بل ته لیږدي خو د مخکینۍ کورونا په څیر د ناروغي وژونکې نه ده. روغتیایي چارواکي وایي دا هم تر اوسه معلومه نه ده چې جوړ شوي واکسینونه به د کورونا پر دې نوې بڼې اغیز کوي کنه. د جاپان د روغتیا وزیر نوریسا تامورا خبري غونډې ته پرون وویل چې 15 تن وروسته تر دې قرنټین سول چې دا تایید شو چې دوی په دې نوې کورونا اخته سوي دي. دا 15 تن مخکې تر دې له بریتانیا څخه جاپان ته تللی وو. وروسته بیا جاپان له بریتانیا څخه د مسافرو پرتګ بندیز ولګوي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د ملګرو ملتونو درې سولاساتي سرتیري وژل سوي دي. ملګرو ملتونو د جمعې پر ورځ په یو بیان کې دا پیښه په سختو ټکو وغندله او په دې برخه کې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. د دې پیښې په اړه ملګرو ملتونو نور جزئیات نه دي ورکړي چې دا سرتیري چیرې او څه وخت وژل سوي دي. یوازې دومره ویلي دي چې دا پوځیان د بروندي دي. ټاکل شوی ده چې سبا په دې هیواد کې انتخابات ترسره شي. او په لانجو کې ایثار د ارمنستان صدر اعظم له وخت مخکې د پارلماني ټاکنو د ترسره کېدو لپاره موافقه شوهلې. صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د یوې نیمې میاشتې خونړۍ جګړې د پای ته رسولو په هدف د ترسره شوي هوکړې په خاطر د مخالفو ګروپونو له سختو فشارونو سره مخامخ دی. پاشینیان سره لدی چې د جمعې د جمعې پر ورځ له صدارت د لری کېدو په خاطر د مخالفینو غوښتنې رد کړې، خو ویل چې په 2020 کال کې له وخت مخکې ټاکنو د ترسره کېدو لپاره له عمده سیاسي ګروپونو سره خبرو ته چمتو دی. نیکول پاشینیان په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې له صدارت یوازې هغه وخت تیریږم چې خلک یې وغواړي. د خبرونو پای.
دوستانو زموږه غلا ازادي رادیو ناوړی د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو وو بجو نه د مخم تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه دول شپګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارنو کې زموږ خبرونه د اف ام په 13.5 په صافه واضح توګه خبريږي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي په ټاکلي وخت باید د سولې خبري بیرته پیل شي. نوموړي نن دا څرګندونه په هغه غونډه کې وکړي چې د ملي مصالحې د شورا د مشرتابه د کمیټې دویمه غونډه وه. په دې اړه په ریپورت سروي راوړي چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د روانو هدفي وژنو دا مخنیوی لپاره لاس په کار شي. دا سیمه او نړۍ په مسایلو کې بواوري چې فرانسې او جاپان تایید کړي چې د کورونا په نوي بڼه اخته شوی کسانې ثبت کړي دي. اشر هغه ټولنیز دود چې وس په کونړ کې په ورکیدو دی. د ټولنیز دود پر مټ خلکو یو وخت کې لوی لوی د خیر خیګنی کارونه ترسره کول. په عربي ریپورت واو په ونیزو پروګرامونو کې د زهرو کاروان اوریدل شي. دوستانو دا د ازادۍ راډیو ده. تاسو زموږ غږ په منځنۍ صفه دول شپږ نوي او د اف ام په 13.5 په صافه واضح توګه اوریدلی شئ. لکه مخکې مو چې وویل، د خبرونې لومړی ریپورت د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا د مشرتابه د کمیټې دویمه غونډه ده. په دې غونډه کې د ملي مصالحې د علي شورا د مشر عبدالله عبدالله سربیره، د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله سالی او یو شمیر نورو چارواکو ګډون کړی وو. د دې غونډې تفصیل به همدا اوس د رحمت الله افغان نواورو راسره د تلیفون په تماس کې دی. مهرباني وکړئ.
تاسو ته د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. لکه تاسو چې یادونه وکړله، دوهم ځل ده چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د مشرتابه ناسته کیږي. په دغه ناسته کې جهادي رهبران، پخوانی ولسمشر، یو شمېر نور د افغانستان سیاسیون ګډون لري او په کمیټه کې. نن ورځ دویمه ناسته ترسره کړه. لومړۍ ناسته په ارکی کله چې د موجودیت اعلان کړل ترسره شوه. دغه غونډه ته د ملي مصالحې عالي شورا وینا وکړه، همدارنګه نور ګډونوال هم وینا وکړي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د خبرو په خپل وخت د بیا پیل ټینګار وکړ. دوی چې د افغانستان پلاوی باید دغه جرګې ته یا دغه دوم ځل پړاو هغه مذاکراتو ته د ډک لاس راستونسي. دوی چې په ټاکلي وخت چې د جنوري 15 کېږي د راتلونکي کال، نو باید پیل شي. ورسره د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله سالی هم څرګندونه وکړه. امرالله سالی وویل چې د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل ده چې یو داسې غټې سترې ستونزې ته، څلوېښت کلنې ستونزې ته سیاسي حل لار لټول کېږي. له دې وړاندې د افغانستان کې ستونزې رامنځته شوې دي، بېلابېلې حل لارې ورته لټول چې د اشاره ښکارا جګو جګړو ته وه. همدارنګه ولسمشر حامد کرزي، همدارنګه عبدالرب رفسود صاحب هم وینا وکړه. عبدالرب رفسود صاحب د افغانستان د هیئت په یووالي ټینګار وکړ. ولسمشر پخواني ولسمشر حامد کرزي وویل چې افغانستان سخت سولې ته اړتیا لري او باید دغه دواړه پلاوي یو حل ته سره ورسیږي. د ان صاحب دغه معلومات دي، نو په راتلونکو خبرونو کې به درنو اوریدونکو ته په دې اړه باندې تفصیل سره معلومات وړاندې کړو. بلې ان صاحب،
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو په کابل کې زموږ همکار و چې د افغانستان د ملي مصالحې د شورا د مشرتابه د کمیټې د دویمې غونډې حال راکو. د غونډه نن په کابل کې ترسره شوه. په کې د دې شورا مشر عبدالله عبدالله یو بیا ټینګار وکړ چې د سولې بین الافغاني خبرې باید په ټاکلي وخت بیرته پیل شي. ټاکل شوی ده چې د افغان دولت او طالب مرکچیانو ترمنځ د سولې خبرې تر یوې وقفې وروسته د جنوري په 15مه پیل شي. اخوا په افغانستان کې د هدفي وژنو زیاتیدو اندېښنې هم سیوا کړې دي. د بشري حقوقو او مدني فعالانو لخوا پرله پسې د حکومت طالبانو او نړیوالې ټولنې نه غوښتنه کیږي چې په افغانستان کې د روانو هدفي وژنو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. په دې لړ کې د بشري حقوقو او مدني فعالې فرشتې کوهستاني وژنه وروستۍ وژنه وه چې پرونی مړې په کاپیسا کې خاورو ته وسپارل شو. لاغې سره یو ورور هم وژل شوی و. صفي الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
د وژل شوی فعال فرشته کوهستاني یوازینی زوی مصطفی وایي د مور وژونکي باید اعدام شي. یولس کلن مصطفی وروسته له هغه چې مور یې خاورو ته وسپارل شوه د هدیرې په سر کې له ازادي راډیو سره لنډ وغږېد.
بخاطرې وطن جنګ میکرد، بخاطر هم به شهادت رسید.
د دې لپاره چې دې وطن ته یې مبارزه کوله په همدې خاطر په شهادت ورسېدله. زه له ډاکټر صاحب غواړم چا چې زما مور په شهادت رسولې هغوی دې اعدام کړي.
په افغانستان کې د هدفي وژنو په لړ کې پنجشنبه ماښام وسلوالو بریدګرو د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعاله فرشته کوهستاني او ورور یې شهرام کوهستاني ووژل. فرشته کوهستاني په کاپیسا ولایت کې مدني فعالیتونه کول او وخت په وخت یې د ښځو د حقونو د ملاتړ، سولې او اوربند په هدف غونډو کې برخه اخیسته او ویناوې کولې. د فرشتې او شهرام مړي جمعه خاورو ته وسپارل شول. د هغې ګڼو خپلوانو او فعالانو د تدفین په مراسمو کې برخه اخیستې وه او حکومت یې د خلکو د امنیت په ټینګښت کې پاتې باله. مدني فعالې فریده کوهستاني ازادي راډیو ته وویل دا او نورې فعالانې به د فرشته پیل کړې مبارزه جاري ساتي، خو حکومت دې د امنیت د ټینګښت په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
که یوه فرشته له دې دنیا تللې وي، نورې فرشتې شته چې د هغې لاره مخته یوسي. په دې ګواښونو باندې هیڅوک هغه مبارزه چې فرشتې پیل کړې وه نه پرېږدي. خو بیا هم له چارواکو په تېره بیا د کاپیسا له والي، امنیې قمندان او وکیلانو غواړو چې د کاپیسا امنیتي وضعې ته جدي پاملرنه وکړي.
په کاپیسا کې پر فرشتې کوهستاني له برید یوه ورځ مخکې وسلوالو کسانو د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید په کابل کې وواژه. تر هغه مخکې په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر او آزاد خبریال رحمت الله نیکزاد په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د دغو هدفي وژنو په اړه په یو تازه غبرګون کې نړیواله ټولنه، سیمه ایز او اسلامي هیوادونه مخاطب کړي چې ولې د افغانستان د رواني وضع په اړه څه نه کوي. هغې په دې اړه جمعه په یو ټویټري بیان کې ویلي فرشته کوهستاني او د هغې ورور ووژل شول. اخوا کندهار کې یو دولتي چارواکی تیر شو. له موږ حساب ورک دی د سیمې او اسلامي هیوادونو په شمول د نړیوالې ټولنې نفوذ چیرې دی چې دا تاوتریخوالی ودروي او اوربند باندې ټینګار وکړي؟ آیا زموږ ژوند نه حسابیږي؟ هیڅ کومې وسلوالې ډلې د فرشته کوهستاني تر هغې یوه ورځ مخکې په کابل کې د یو مخکښ انتخاباتي څارونکي یوسف رشید د وژنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح جمعه په یو ټویټ کې طالبان د دغو وژنو مسؤلین بللي. صالح لیکلي بم ایښودنې او د مدني فعالانو هدفي وژنې چې څوک یې مسؤلیت نه مني، د طالبانو د وژنو د پروګرام د یولسو تکتیکونو دوه تکتیکونه دي چې د دې ډلې د مذاکراتو له تګلارې سره تړاو لري. طالبانو بیا د مدني فعالانو په هدفي وژنو کې لاس لرل رد کړي. د دې ډلې ویاند ذبیح‌الله مجاهد په یوه اعلامیه کې چې په ټویټر یې شیر کړي لیکلي چې طالبان په بې دفاع وګړو او بنسټونو بریدونه نه کوي. طالبانو داسې وخت د مدني فعالانو د هدفي وژنو له مسؤلیته اوږې سپکې کړي چې دې ډلې د ځینو وژنو په تړاو غبرګون نه دی ښودلی. د بېلګې په توګه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې مسؤلیت دې ډلې نه رد او نه یې تایید کړی، خو د دایی د وژنې په تړاو نیول شوي کس د ملي امنیت په یوه ویډیو کې منلی چې د طالبانو یو قمندان د دایی د وژلو امر ورته کړی و.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې اوري چې فرانسې او جاپان تایید کړی چې د کرونا په نوې بڼه اخته شوي کسانې ثبت کړي. خو تر هغې مخکې پام وکړئ د دې سات اقتصادي خبرونو ته. فریبا ظاهر دروري.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي یو هندي شرکت اعلان کړی چې له افغانستان څخه 2000 ټنه زیره اخلي. د دغه وزارت وایند اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه شرکت له افغانستان څخه د 308 میلیون افغانۍ په ارزښت د زیره واردولو هوکړه لاسلیک کړې ده. د هندستان په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسلګری سوداګری زیاته شي محمد نافی سروري رسنوي ته ویلي نو موري دغه هوکړه د جابز انټرنیشنل په نوم هندي شرکت سره لاسلیک کړې ده. په دې اساس په افغانستان څخه د هندستان ممبئی ښار ته 2000 ټنه سپینه زیره صادره سي. دغه هوکړه لیکل مخې به دغه هندي شرکت د کال د 4 میلیون ډالر په ارزښت 2000 ټنه سپینه زیره له افغانستان څخه ممبئی ښار ته واردوي او بیا به د هند د زیره مختلفو بازارونو ته عرضه کوي. د معلوماتو مخې چې جابز انټرنیشنل شرکت له دې مخکې زیره له سوریا او پاکستان څخه واردوله، خو هندي شرکت د افغانستان په تجارتي نندارتون کې لګډون ورسته هغې ته لیوالتیا ډېره سوه. په فاریاب کې د شوزو تجارتي مرکز پرانستل سو. د سوداګرۍ وزارت وایند فواد احمدی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه مرکز د جوړولو هدف د شوزو پیاوړتیا او ملاتړ په ګوته سوی. نو موري ویل چې په دغه تجارتي مرکز کې 200 میرمنې په کار بوختې دي. د فاریاب په یاد سوداګریز مرکز کې میرمنې د لاسي صنایعو د صحي خدمات په ګډون په بیلابیلو برخو کې کار کوي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لدینو بهرنیو اسعارو سره به افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر و او افغانۍ لس پوله، یو یورو درې نوي افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند یو سل درې افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ څلوېشت پوله، زر ایراني تومانه درې افغانۍ پنځلس پوله، زر هندي روپۍ یو زر څلوېشت افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه اتیا افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مو اوریدل. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. فرانسې او جاپان تایید کړی چې د کرونا په نوې بڼه اخته شوی کسانې ثبت کړي. د فرانسې روغتیا وزارت ویل له برتانیا څخه د یو ورغلي فرانسوي ټیسټ د جمعې په ورځ مثبت شو. یو شمېر نور اروپایي هیوادو هم د کرونا د دې نوې بڼې د مثبتو پیښو خبر ورکړي. اسمت ساروانه په اړه تفصیل لري.
د راپورونو له مخې په فرانسې او جاپان کې د کورونا وایرس په نوې بڼه د لومړنیو کسانو د اخته کېدو موارد ثبت شوي او ورسره په دغو هیوادونو کې د کورونا د دې نوې ډول د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د فرانسې د روغتیا وزارت پرون جمعه اعلان وکړ چې د یو فرانسوي چې له بریتانیا خپل هیواد ته ستون شوی و د کورونا ټیسټ وشو چې د کورونا په نوې بڼه اخته شوی دی. د دې راپور لمخې د سړی اوس په قرنټین یا تجرید کې دی او وضعیت یې ښه دی. د بریتانیا د روغتیا وزارت د دسمبر په 14مه ویلي و چې داسې ښکاري چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس تازه څپه د کورونا د یو نوي وایرس ده. د جاپان د روغتیا وزیر نوریسا تامورا خبري غونډې ته پرون وویل چې 15 تنه وروسته تر دې قرنټین شول چې تایید شوه چې دوی په دې نوي کورونا اخته شوي دي. دا 15 تنه مخکې تر دې له بریتانیا جاپان ته تللي وو چې جاپان له بریتانیا څخه د مسافرو پر تګ بندیز ولګاوه. ویل کېږي چې د کورونا دا نوې بڼه تر مخکنۍ هغې په سلو کې اویا ژر خپرېږي. د بریتانیا له لوري د کورونا د نوې بڼې له اعلان وروسته د فرانسې په شمول یو شمېر هیوادونو بریتانیا ته د الوتکو تګ راتګ ودراوه. فرانسې تیره اونۍ بریتانیا ته د اوبو او هوا پولی پر بریتانیایي مسافرو وتړلې. د دې کار له کبله د دو هیوادونو ترمنځ د تجارتي مالونو پر راکړه ورکړه کې هم لوی خنډ پیښ شو. د روغتیا د نړیوال سازمان لاټکلونو سره سم کوم کسان چې د کورونا وایرس په نوې بڼه اخته کیږي په متوسط ډول یو اشاریه پنځو کسانو ته انتقالوي. حال دا چې د مخکنی هغه په اړه ویل کېدل چې یو اشاریه یو ته لیږدول کیږي. د روغتیا نړیواله اداره چې په ملګرو ملتو پورې تړاو لري په عین حال کې وایي چې داسې هیڅ نشه نه لیدل چې د کورونا نوې بڼه دې تر پخوانی سخته او یا وژن کیږي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اشر هغه ټولنیز دود چې وخت پرې ولسونو په ګډه د خیر خیګنې کارونه کول خو ست اور کېدو له ګواخ سره مخ دي. په کونړ کې ځینې سپینګری وایي پوخه د حکومت او ولس ترمنځ اړیکې تر وس پیاوړې وي. ډیر لوی سړکونه او کانالونه د ولسی اشرونو په مټ استل شوي خو ټول خلک د پردیو مرستې تلاس تر ځنې ناستي. په دې ریپورت کې به واوري چې د اشر په دود یو محل ولسونو څنګه خپلې ستونزې هوارولې.
واما او پارون ته د نورستان لنه امن سیمو سلګونه کورنۍ راکړه شوی چې یا خو د نورو په کورونو کې میشتي او یا بی کور دي. دا بې ځایه شوي کډوال د نورستان ساړه ژمي له ستونزو سره لاس او ګریوان کړي او وایي د دولت او مرستندویه ټولنو لاسنیوي ته اړ دي، خو د دې کورنیو ګڼې وایي د هیچا د مرستې لاس نه دی ورغځېدلی او که د دوی په نوم مرستې هم شوي وي مستحقو کسانو ته نه دي رسېدلي. فضلي مولا د نورستان له وایګل ولسوالۍ واما ته کډه شوی وایي
مختلف ولسوالیو ته هلته واما ته مهاجر شوی دی، اکثر د یو کورونا یو افرادو سره همکاري په نظر کې نیول.
دوستانو په تیروتنې سره مو بل یو رپورټ چې په نورستان کې د کډوالو د ستونزو په اړه و خپور کړ، زموږ معذرت ومني. د نورستان د کډوالو د ستونزو په اړه به رپورټ زموږ په نورو خپرونو کې واوري. هغه رپورټ چې د حشر په اړه دی او په دې موضوع راڅرخي چې څنګه ولسونو د حشر پر مټ خپلې ستونزې هوارولې، هغه خبرو.
دا د اشر د نغارو غږ دی. یو وخت به د سترو او مهمو ټولنیزو کارونو د ترسره کولو لپاره په همدې نغارو خلک خبرېدل. په مرکز اسدآباد کې د دیقانانو ټولنې مشر حاجي فیض محمد خان وایي
ګلابي به نغاره والا ډبا 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 خلک به پیدا شو او د څه ولسا کار چې به وو نو موږ په کلي کې ته واچله رو اتواجله بمخه ور کول چور شل نار شل نارنګ نه پاتوا دین دته شل پاتوا نو اباد را پاتوا داخله را پاتوا چرشی دلته ولېله بند.
حاجی فیض محمد خان وای د نورستان کامدیش ولسوالی چې په خوا کونړ پورې تړلې و سره کې کونړیانو په همداسې اشر جوړ کړي دي.
دا د کامدیش سره چوال کېدو دا دولت نه دشتره کټا با مشران سپینګری ملکان ناسو او د دې جنبر ډل ډل جوپې په مشک به بدیدل او شری کار دے کو خالی ڈوڑے بچا ور کول او چا بنا ور کول کلا دے خپل دے جے کو او غا دغه د کار دے سره چره دا پاشر وته دے دا کانال چره دا پاشر وته دے دا پول او دا سره چې جوړ شوی دی پرې ډیره کې دا پاشر وته دے.
د مرکز اسدآباد یو بل وسیدونکو ذبیح الله صاحب الحق وای اشر یو ګټور ټولنیز دودو د غریب او بیکاسو سره به د کلی خلکو په لو لور د شولو پنال او د کورونو په آبادولو کې مرسته کوله.
د چا به کور جوړېدو، چار دیوالی به جوړوله، د پخسې نه به یا د خټو جوړوله یا به د ګټو نه جوړوله، هغه ګټې به مله پاشر راوړل کېدلې. د کلي ډېر ځوانان به راغون شلو، د کور خاوند به ورته یو عادي شانه ډوډۍ وکړله او د هغې سره به دغه سړي کور په دریو یا څلور ورځو کې ودان شو.
د دوی په خبره چې په هیواد کې جنګونو، کډوالیو او د بهرنیو هیوادونو مرستو د اشر دود کمرنګه کړي او خلک د نور مرستو ته لاس تر زنی ناستی. د پیج درې وسیدونکو محمد ګل
منګه خپل د مټین یو سرک وو ولا چې منګه غ ډوړم د کور راوړې دا سنګوري بم د کور وشه ډوړم خړل خبره دا چې سرک ماره دي هو سره کې وینه دا پیج سره کې وینه ورو کاندې کاندې دا چې سره دا وینه کاندې کاندې پر دې وطن خوندونه مېدلې ولا خپل وطن نه د وطن ښکاری.
خلک وای پوخوا د حکومت او ولسونو ترمنځ ټینګي اړیکې یو بل سره د ګډ کار او همکاریو سبب شوی وي، خو اوس هم له حکومت خبره شړېدلې او هم له ولس، نو ځکه یو بل سره مرستې او لاس ورکولو روحیه کمزورې شوې او د اشر په څیر ګټور دودونه د ورکېدو په حال کې دي. خو په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور رئیس جنت ګل فدا ازادي راډیو ته وویل چې غواړي اشر او دې ته ورته نور مثبت دودونه بیا راژوندي کړي
او موږ هڅه کوو چې د بیلابیلو رسنیو له لارې هم لکه د اخبار د لارې په ټولیزو رسنیو کې هم په دغه برخه کې هڅه او هاند وکړو ترڅو دغه مهم دود او دغه زموږ د ټولنې دپاره مرهم دود دغه په پخو باندې بیرته ودروو.
که څه هم چې دوه میاشتې وړاندې د کونړ علمي کادرونو په نوم ټولنې د یاد ولایت په مرکز ولسوالیو کې د سرکونو، پلونو، ځنګلونو، ښوونځیو او د نورو ټولګټو پروژو د ساتنې په نوم یو اشر ترسره کړ چې په کې په سلګونو کسانو برخه اخیستې وه، خو نورې داسې کومې ګټورې هڅې نه دي شوې چې په ولسونو کې د خپلو ټولنیزو ستونزو د هواري لپاره اشر وکړي چې هم به یې ټولنیز پیوستون ساتلی وي او هم به یې د خپل کلي ولس ځینې ستونزې پر خپل مټ هوارې کړي وي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو
په پکتیا کې د افغان امنیتی ځواکونو بیلابیل ډلې یا بیلابیل کندکونه له هغه ټاکلې نو فورم نتر ډیره کار نه اخلي چې دوی ته ټاکل شوی دی. پکتیا والوی دا چاره تر ډیره په امنیتی ځواکونو کې د بینظمۍ او په عامو خلکو کې د اندېښنې سبب شوی ده. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د پکتیا په مرکز گردیز ښار کې د غزنی لاین په سر روان وم چې په موټر سایکل سپاره دوه وسلوال می مخې ته راغلل. ظاهرا داسې برېښېده چې دوی به د یوې نامسوولې وسلوالې ډلې غړي وي، خو له خبرو یې راته جوته شوه چې سیمه ییز پولیس دي. پتلونونه یې د افغان ملي اردو، د یوه سرتېري جمپر، د ملي پوځ او د بل تن بیا د سرحدي پولیسو د دریشۍ په څېر وو. پر دې سربیره دواړو لکه طالبان تورپټکي تړلي وو. داسې ښکارېده چې دوی به ښار ته د څه اخیستلو پسې راغلي وي. د پکتیا اوسیدونکي وایي چې د ګردیز له ښاره د باندې په زیاترو پوستو او چیک پوینټونو کې افغان سرتېري د خپل ارګان د ځنګړي یونیفورم خلاف د نورو قطاعاتو لباسونه پرتن کوي. د پکتیا اوسیدونکی اسدالله وایي د افغان سرتېرو په لیکو کې د نظامي لباسونو ګډوډیو دوی ته هم ستونزې جوړې کړي او ډېر کله نه پوهېږي چې خپله ستونزه له چا سره شریکه کړي او څه ډول چلند وکړي.
خو دغه سره بلد د پولیس د چک پاینټ سره داسې کې مشکل نشته، نو کله چې دوی مونږ دوی د کتای خاص درشي لیدلې ده، نو دې وخت کې مونږ یو نصبه بریک نیولی ده چې نوي کسان راغلي دي خو څه مسله ده. نو مونږ ورته ولاړ یو چې کله ورته ولاړ یو هغه پولیس ده نه شو کولای چې د دې لباس د اغوستلو وه چې دوی تکفیق کړو چې دوی څوک دي او د کوم ارګان ولا دي.
د پکتیا یو بل اوسیدونکی احسان صدت وایي ګډ وډ نظامي لباس کا لایوي خو خلکو ته ستونزې جوړوي، له بلې خوا په ټولو افغان ځواکونو د خلکو باور هم کموي.
پولیس یا سیمه ایز پولیس پیسې خولې د لوی موټرو څخه په لوی لارو کې، که چیرې کې سیمه ایز پولیس د دوی په دریشۍ کې دا رقم پیسې اخلي، په دې سختو حالاتو کې به زموږ په نورو زړور امنیتي ځواکونو باندې د دوی باور رقم کې چې دا بیا یو لوی سرخوږی جوړ کړي.
د پکتیا والی محمد حلیم فدایی ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو په لیکو کې د هر ارګان لپاره د واحد یونیفورم د رامنځته کولو لپاره پلان جوړ شوی او د عملي کېدو په اړه یې ټولو مسؤلینو ته جدي لارښوونې شوې دي.
محلی پولیس اوس په ملي اردو کې مدغم شوي دي او هغوی به د ملي اردو یونیفورم اغوندي. پاتونوال ولسی خلک دي، هغه ولسی لباس به په تن کوي او ملي پولیس لپاره په 14 کال کې یو ډول یونیفورم په پلان کې دی.
په پکتیا کې د افغان سرتیرو په ځنګړې ډول د پولیسو پر ناسم نظامي لباس په داسې مهال نیوکه کېږي چې د دوشنبه په ورځ د ولایت امنیه قومندان اختر محمد شاهین استعفا وکړه، خو لا هم د نوموړي استعفا د ولسمشر او د کورنیو چارو وزارت لخوا نه ده منل شوې. که څه هم نوموړي د استعفا لامل نه دی څرګند کړی، خو نوموړي ته نږدې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو په لیکو کې د فساد، کم ظرفیتۍ او د نامسلکیتوب له امله یې استعفا ورکړې.
د امریکا د تینیسی ایالت په مرکز نیشویل ښار کې یو موټر بم چاودنې درې کسان ټپیان کړي او څو ودانیو ته یې زیان راوسولی. پولیسو دغه پیښه قصدي بللې. پیښه په ځایي وخت سهار په شاوخوا شپږو بجو شوې. صفی الله ستانکزی پرې د رویټرز د خبري اژانس په حواله تفصیل وړاندې کوي.
په نیشویل کې د کریسمس سهار خلکو په یوې ټاکان ورکوونکې پیښې پیل کړ. پولیس د ښار په دویم نمبر واټ کې د یو مشکوک ګاډي په اړه خبر شوی وو. د پیښې په سیمه کې د شاوخوا ودانیو اوسیدونکو ته له چاودنې څو دقیقې مخکې پرلپسې له سیمې د وتلو غږ کېده. د پولیسو په هڅو سربیره د یوې ودانۍ مخ ته ولاړ تفریحي ګاډۍ چې سیاره خونه لري وچاودېد. پولیسو چاودنه قوي او ویرونکې یاده کړه. د نشویل د خاري پولیسو ویاند جان آرون رسنیو ته د چاودنې په اړه وویل. یو تفریحي موټر همدا سهار په شپږنیمو بجو وچاودېد. موږ باور لرو چې دا یو قصدي عمل و. په دویم شمالي واټ کې تاسیساتو ته د پام وړ زیان رسېدلی. پولیسو د پیښې په لومړنیو شیبو کې د لږ تر لږه دریو کسانو د ټپي کېدو خبر تایید کړ. دا لا نه ده معلومه چې په دننه موټر کې هم څوک وو که څنګه. د پیښې له سیمې په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې له یو موټر لمبې خیژي او شاوخوا د څو ودانیو ښیښې ماتې او سخت زیان ور رسېدلی. د پیښې له سیمې شاوخوا لس کوره هاخوا یو پولیس د چاودنې چاودنی لشدتا پزمکل ویدله کسام دیر نده جوبل خو مواقتا نیه وگونو کار پریخه. د نشویل خاروال جان کوپر رسنوی تو ویل خواه چه سیما که دیر خلق نول. موگ با پلتون کو و محکمه تا انتظار باسو خوشکر کهو چه دیر خلق پسیما که نول که چیر تا داد جمعه مازیگر 15 بجه وای بیا با بل دول پیغامو. ده تنیسی ایلت مرکز نشویل پا تیرا بیا ده خار دا سیمی چه پکی چاودن نشوی ده سیلانیانو لمرکزونو گرنل.